خوش به گریش به احمد چی بریم در ازادی را رو پا ماشامانی خبری مجله که ما هر کلای کلوم مخی تردیشه در دی خبری مجله مطالب تاسته معرفی کرم خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارتوي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالډ براون په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په ایکس پاڼه کې خپور شو ویلي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیونه څوکۍ خالي پاتې دي، هغه څوکۍ چې د ده په خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر پر 10مه په یوه خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی له خپلې دندې لرې کړی. په بیان کې ویل شوي دي چې دغه پریکړه د سپتمبر له 10مې راهیسې عملي شوې ده. آصف درانی د 2023 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی و. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینۍ ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبې په ورځ د هند په ګریټر نیوډا لوبغالي کې پیل شي د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه. شمالي کوریا نن د لومړي ځل لپاره د یورانیمو د غني کولو د تاسیساتو تصویرونه خپاره کړل چې شي د دې هیواد مشر کیم جونګ اون له دغو تاسیساتو کتنه کوي او وایي د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د بډاینې لپاره به پکې نور سنټرفیوژونه نصب شي. شمالی کوریا چې لومړی اټومي ازموینه په 2016 کال کې ترسره کړه او د وسلو د پر پروګرامې ملګرو ملتونو بندیز لګولی، تر اوسه پورې هېڅکله هم د یورانیمو د غني کولو تاسیسات په جزئیاتو نه و ښکاره کړي. روسیه له خپلې خاورې د شپږو بریتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکوي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې یا FSB دن وویل چې له دغو بریتانوي ډیپلوماتانو یې چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باورلیک اخیستی دی. د روسیې دولتي تلویزیون د دغې ادارې د یوه چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دغه شپږ ډیپلوماتان به د روسیې له خاورې وایستل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر نن په واشنگتن کې سره ګوري. دا لیدنه کتنه داسې مهال کیږي چې اوکراین د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون پر لویدیځ فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لرې کړي چې له دې هیواد سره په مرسته شویو وسلو یې لګولی دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نه شي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره استفاده وکړي. دا سړي د ماښامنې خبري مجله په منځنۍ څپه 2.5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د البانیا پلازمېنې تیرانا ته ځو، له هغه ځایه بل خپل خبریالې واورو چې د افغان ښځو د درې ورځنۍ غونډې نتیجه څه شوه. په دایکونډي ولایت کې پر هزاره وو د داعش د پرونی برید په تړاو ایران ویلي چې دا میلیونو د موندلو لپاره مرستې او همکاري ته چمتو دی. وړاندې به جزئیات درسره شریک کړو. سویډن کډوال هڅوي چې خپلو هیوادونو ته ستانه شي.
که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي، هر نفر ته به دوی 350,000 کرونه ورکوي.
د ټاپي پروژې په اړه به هم واوري.
په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی. زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولی شي چې دې ته دې پیسې ور منظور کړي.
او په کونړ کې د خوشول بوټي ورکیدو ته اندیشنه پیدا شوه.
د دې د کټکولو طریقه صحیح نه ده، مطلب د بیخ د بوټي وباسي چې په دې سره د دې بوټي د نسل یا د بوټي په خدمتو په طرف باندې روان.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا 130 شزو انجونو غونډي درېما ورسته ورسته تیرانا ته ورزول هغه ځای دا ساجی راډو خبریال فریده سیال را سره ده. فریده جانې د غونډې برخوالو تاسو ته مخکې ویلي و چې یو لړ وړاندیزونه به نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو د بشري حقونو په اړه کوي، په دې برخه کې څه پیشنهادونه شوي دي؟
مننه شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه وړاندیزونه برابر شوي دي په دریو شوبو باندې او په څو شوبو کې به یې د غونډې ګډونوال ته د دې دغه طرحه وړاندې شي او دغه طرحه بل دی ورسته تر څو کوم رسم نه دی اعلان شوی. خو یو هغه کاپی چې موږ لاس سره رسیدلې ده په دې کې د طالبانو سره د تعامل په اړه باندې او د چې د طالبانو تر واک لاندې افغان خوځو سره څنګه مرسته مرسته وشي او همدارنګه په دې لا توافق نه دی شوی د دلته د راغله خوځ ترمن شي دوی به د یو د سیاسي دفتر د جوړولو غوښتنه هم کوي خو دا به سره روښانه شي چې دغه سیاسي دفتر د جوړولو غوښتنه کیږي کنه کیږي خو دغه کومه کاپی چې موږ راغلي په دې کې غوښتنه هم داده چې نړیواله ټولنه ملګری ملتونه نور هیوادونو کې غواړي چې د طالبانو سره کار وکړي هلته افغان خوځ سره څنګه دوی کار کولای شي څنګه دغه فشارونه په طالبانو ډیرولای شي چې بندیزونه لري کې
فرداجان وبښي دلته دوه ټکي ډیر مهم دي یو له طالبانو سره د تعامل دغه کاپی له تاسو سره شته چې د تعامل په برخه کې دوی څه ویلي دي څه ډول تعامل
دوی د تعامل غوښتنه کوي دوی لنړیواله ټولنې غواړي چې تاسو ته طالبانو سره یو ډول تعامل لري او دغه تعامل دومره داسې حالت ته مرسوي چې عادي شي دغه عادي سازي خواته موري بلکې دغه بندیزونه چې وځي شوی دي دغه په پام کې نیولو سره چې تاسو روابط مور سره لري دغه بندیزونه اتمن په پام کې ونیسي چې طالبان دغه بندیزونه په خوځو وځي کړی دي دوی غوښتنه دا چې
او خبره خطا کوم د هغه په برخه کې د دفتر په برخه کې دا واضح شوی دی چې چیرته دوی دفتر غواړي
دا لا واضح خبره نه ده د دوی ترمنځ ګونګوسې ده چې یو نمرې غوښتنه و د دوی خزو دا وي چې دوی به د سیاسي دفتر غوښتنه وکړي معلومه نه ده چې څوک به مشروي په کوم هیات کې به جوړیږي او کله به جوړیږي څوک به ملاتړ کوي دا به یو څو شی به ورسره روښانه شي چې پرستی خبرونه کې به اوریدونکو ته معلومات ورکړو خو د دوی غوښتنه ده چې داسې یو دفتر رامنځته شي
د افغان شوزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د غونډې ګډونوالو ته څوډاندې ستروسه پوری کړې ده یا چشمنه ورسره کړې
ژمنې د ملاتړ په برخه کې وي د تل پڅيري د افغان خوځو د ملاتړ لپاره به هم د امریکا پیغام راوړی وو او وړاندیزونه هم دادي چې دوی افغان خوځي غواړي چې د یو تګلار دوی ته پلاس کې ورکړي چې دوی په ټوله کې امریکا ملګری ملتونه او نور نړیواله ټولنه څنګه کولای شي پر بنسټ افغان خوځو سره مرسته وکړي او د دغه غونډې ډیر تمرکز پام دی چې د تګلارې وټاکي چې پر بنسټ نړیواله ټولنه پر طالبانو فشار راوړي او سره په دې برخه کې چې افغان خوځو سره څنګه مرسته کېدلای شي دا غوښتنه راپورته کی د سیو تګلارې باندې دوی کار کوي او دا تګلارې به اعلان کیو څه شی ورسره
فريد جان سیال مننه
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د داش خراسان څنګه پرونی مرګونی بریټ په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونو نه پاره ولیدي پرون پنځشنبه د دایکونډي غور پرلار د ناپیژاند وسلوارو د بریټ په نتیجه کې 14000 افغانان ووشل شول تفصيل په دې راپور کې
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ننجومه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې د غبرید د نړیوالو جنایتونو بیلګه بللې ده او ویلي دي چې د داعش د ادا شوو بریدونو زیاتوالي تاندېخ نه لري د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په دې اړه د غندنې په بیان کې دغه پیښه تروریستي او د بشریت او اسلام ضد هغه بللې ده په تیر جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم ویلي چې د 14 بیګونه هیوادوالو وژل محکوموي د جمهوریت غوښتونکو مېرمنو شبکې په یو خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو څخه غوښتي چې د غبرېت وڅېړي او پایلې له ټولو سره شریک کړي په کابل کې د ایران سفارت هم د پیښې د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې عاملین باید مجازات او په دې برخه کې د مرستې لپاره خپل چمتووالی هم اعلان کړی دی دا وسلوال بریټ پروند د کندي غور په لوی لار رامنځته شو چې لاملې 14 ملکی هزارگان ووژل شو او څلور نوټه پیان شو سیمه ایزو سرشینو ویلي چې ناپیژاندو وسلوالو د دایکندي غور پر سړک دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودرو او ډزې ور باندې وکړي په همدې حال کې د دایکندي ولایت مدني فعال سخی ساده چې د پیښې په اړه معلومات لري لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وسلواله حمله کې د قردیوال کلی ټول سړی لمن زوړل شوې دي
متاسفانه په تمامي
مردای لبد مرغا د پر دیوال کلی ټول ناری نه په دغه پیخه کې لمن زوړل کیږي او تر اوسه د پیخ یا ملین نه دی پیژندل شوی که څه هم یو افراطی او تروریستي ډله دایشت پیخ مسولیت په غاړه خپل خلک څنګه چې په جریان کې استای څو میاشتې مخکې په امده قسمه کې یو بل ځوان په دز وژل کیږي خو دغه پیخ ملین هم معلوم نشول دا چې په تیر او وسنی حکومت کې رازارګانو په وړاندې د هیڅ ډول پیخ ملین نه دی محاکمه شوی دی مسلې مخ سخت اندېښمن کړی یو
د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی له رسنیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړي او ویلي دي چې نور جزئیات به وروسته وړاندې شي. د داعش خراسان ولایت څانګې د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسؤلیت منلی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې جنګیالیو د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 شیعه مسلمانان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د سویډن حکومت وايي هغه پنه غشتون کې چې په خپل خوښ خپل هیوادونو ته ځي له مالی مرستې برخمن کیشي. په سویډن کې ګڼ افغانان هم تیر دي چې د حکومت د وروستي پریکړې په باب ډول ډول عکس العملونه شولې دي. تر دې مخکې جرمني وډل افغانان چې په جرمونو تورن افغانستان ته ولېشل او جنو نور اروپایي هیوادونه هم د ورته اقدام خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د سویډن د حکومت هغه اعلان ته ځینو افغانانو عکس العمل شولې چې ویلي دي که پناه غوښتونکي په خپل خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ولاړ سي حکومت به ورسره مالی مرسته وکړي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 4,500 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپل خوښه وځي. د دغه هیواد شیاړقي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د جګړو او مجازاتو له بیرې سویډن ته پناه وړي وه. په سویډن کې ځینې پناه غوښتونکي وایي د حکومت لخوا پر دغه طرحه تیر کال کار پیل شوی و. نسیم سحر د دوی له ډلې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې پیشنهاد په اساس هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ځوان کوي که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونا ورکوي او دغه پیشنهاد د هغه مهاجرینو په اړه ده چې په سویډن کې اقامت لري او منتها دوی نسي کولی سوی ندی چې په دې جامعه کې ځان مدغم کی او د انزوا په شکل ژوند کوي او د دوی تشویق لپاره داسې یو پیشنهاد مطرح شوی ده او دوی داسې فکر کوي چې دا یو غټترین موافقت د دوی لپاره د مهاجرینو د بیا ستنه کولو لپاره مطرح ده.
سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشر پالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل خو په وروستیو کې په دې ټولنه کې د نویو ورغلو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورشل ویلي موږ د کډوالۍ په سیاستونو کې د بدلون په حال کې یو.
Vi har som regering en
دا یو حکومت په توګه د سویډن له ډیموکراټانو سره یو ځای په دې برخه کې د اصلاحاتو جامع اجنډا لرو. په دې معنی چې په ټولیز ډول به د مهاجرت برخه راتلونکی کال د 514 میلیونه سویډني کرونو په مرسته لا پیاوړی شي چې بل 2015 میلادي کال به یې اندازه 2.6 میلیاردو ته زیاته شي. په 2016 میلادي کال او بیا په 2018 میلادي کال کې د دغه بودیجې اندازه 1.4 میلیارد کرونو ته رسیږي.
د سویډن د کډوالۍ وزیر اشاره هغه مقدار ته ده چې د کډوالۍ پر مسایلو به د حکومت لخوا لګول کیږي. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانو ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له 2018 میلادي کال څخه په خپل خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي څه باندې 3,500,000 سویډني کرونا چې 4,500 امریکایي ډالر کیږي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د وږي اسمبلې پر 9 اتیویشت افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل سوي وو افغانستان ته اخراج کړل. ځینې نورو اروپایي هیوادونو له دې جملې اتریش هم ویلي چې دوی هم پر ورته اقدام غور کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د خیبر پښتونخوا په بنو باجوړ کې پولیسو حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د هغوی غوښتنې ومني کني دوی به د پولیو د ټیمونو له حفاظت نه بایکاټ وکړي. دوی د لقمان په نوم د هغه پولیس سرتیری د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي چې د سپتمبر پر 11 په مولا سیدګی سیمه کې د پولیو له یو کارکونکو سره یو ځای وشل شوی وو. دوی همدارنګ غوښتنه کوي چې د پولیو په ساتندویو ټیمونو کې د پوز او اف سی سرتیری هم شامل کړی شي. د باجوړ د پولیسو زولی افسر او وقاص رفیق رسنیو تویلی د پولیسو غشتنی به منل کیشه. هلته د بنو د پولیسو لاین مخته په پرلت ناسو پولیسو سرتیرو هم حکومت ته خپل غشتنی وړاندې کړی دی او احتجاج ظاهرا تر اوسه پورې ختم کړی دی. خو دوی د بنو د پولیسو مشر ډی پی او زیاودین نن له احتجاج کوونکو پولیسو سره خبرې کړې او دوی ته ډاډ ورکړی چې د دوی ټول غشتنی به په ځای کوي. د بونو پولیس غوښتنه کوي چې په ډومیل کې د وژل شوی پولیس سرتیری وژون کې دی ونیول شي. د پولیسو کنټرول خونو او تانو ته دی پوځي او استخباراتي چارواکي نه ورزي او پولیسو ته دی اجازه ورکړل شي چې له نیول شوی وسلوالونه خپل پلټنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا مشان نن په واشنگتن کې پر دې خبرې کوي چې آیا پر هغه وسلو محدودیتونه لري کړي چې لویدیز اوکراین ته ورکړي تر څو دا هیواد وکولی شي چې د روسیې د خاورې دننه د هدفونو په نقشه کولو کې ترې کار واخلي. کیف په دې وروستیو کې په دې برخه کې پر لویدیز فشارونه زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر نن جمعه په واشنگتن کې سره ګوري. دغه کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې اوکراین د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون پر لویدیځ فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لري کړي چې له دې هیواد سره په مرسته شو وسلو یې لګولې دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نشي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره کار واخلي. خو موسکو په دې برخه کې کیف ته د اجازې ورکولو په وړاندې جدي خبرداری ورکړی دی. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې تمه ده چې په واشنگتن کې د بایډن او سټارمر نننې خبرې به پر همدې موضوع متمرکز وي. دا کتنه یو ورځ وروسته له هغې تر سره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اروپا ته خپل سفر پای ته ورسوه چې په ترڅ کې نوموړي ته اوکراین او متحدینو یې یو ځل بیا پر هغو غوښتنو ټینګار وکړ چې وایي کیف ته باید اجازه ورکړل شي چې د لویدیځ له خوا دوی ته پر ورکړل شو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د روسیې د خاورې دننه اهداف په نښه کړي. د راپور له مخې بایډن په تیره مئی میاشت کې پالیسي بدله کړه چې له مخې اوکراین کولی شي پر هغو توغندیو چې امریکا ورکړي د روسیې د حملو په وړاندې دفاع وکړي، خو دا چې په کوم واټن کې هدفونه په نښه کولی شي پرې محدودیتونه یې لګولي دي. په دې معنی چې اوکراین یوازې کولی شي خپلې پولې ته نږدې سیمو کې هدفونه په نښه کړي. برتانوي ګارډین ورځپاڼې د سپتمبر په 12 د حکومتي سرچینو له قوله خبر ورکړل چې وایي لندن له مخکې اوکراین ته اجازه ورکړې چې کولی شي د دې هیواد له خوا له مرسته شو سټورم شډو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې ډېر وړاندې د هدفونو د په نښه کولو لپاره کار واخلي. خو نورو برتانوي رسنیو ویلي چې برتانیا د واشنگتن اجازې ته اړتیا ځکه لري چې د دغو وسلو ډېرې پرزې امریکایي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه پورس خبرداري ورکړ چې لویدیز خپل پالیسی بدله او اجازه ورکړي چې له وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د لری هدفونو لپاره کار واخیستل شي. نو دا به د روسیې په وړاندې د ناتو د جګړې په معنا وي. پوتین زیاته کړه که داسې وشي نو دوی به هم د جګړې د ماهیت بدلون ته په پام سره د هغو ګواښونو پر بنسټ مناسبې پریکړې وکړي چې ورسره مخامخ کیږي. پوتین دا وکړه چې د اوکراین پوځ یوازې هغه مهال کولی شي له دغسې وسلو د بریدونو لپاره کار واخلي چې د ناتو د سټلایټونو له معلوماتو او پوځي پرسونل څخه یې چې د دغسې وسلو د کارولو لپاره روزل شوي کار واخلي. د بایډن او سټارمر ترمنځ دغه خبرې داسې مهال کیږي چې د سپینې ماڼۍ لخوا د پالیسۍ د بدلون نښې لیدل کیږي. اوکراینی چارواکو روانه اونۍ کیف ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر ډیوید لامی د سفر په جریان کې هم پر خپلې دې غوښتنې یو وار بیا ټینګار وکړ چې لویدیز د اجازه ورکړي چې له وسلو یې د روسیې د خاورې دننه هدفونه په نښه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د جنوبی ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د ټاپي پروژې د چارو د پیل پاړه بیلابیل هیلي او اندیښنې لري. یو شمېر کسان دا پروژه د کارموندنې، اقتصادي پرمختګ او سیمه ایز ثبات لپاره یو لوی فرصت ګڼي، خو ځینې نور د دې لوی پروژې امنیت او تمویل ته اندیښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تیر چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شوې. طالب چارواکو ویلي چې له هرات وروسته د دغه پروژې دوهم او دریم فاز هلمند او کندهار ته رسیږي. د حکمت الله صلیحي او محمد قاسم توخی په نوم د دغه ولایتونو اوسیدونکو وایي ټاپي پروژه کولای سي د خلکو په ژوند کې لوی بدلون راولي. دوی زیاتوي چې دا پروژه د کار فرصتونه زیاتوي او د سیمه ایز ثبات لپاره هم مهمه ده.
دا پروژه باید ډیر کلونه تر مخه عملي شوی وای. په اول ځل کې خود څلور نیم سوه میلیونه ډالر هر کال باید دوی مشترکې ځکه دوی دغه زبرب ځکه په دافیف نیولې ده او په دې کې تر ډیر اندازې پرې ګیس یا ګاز موږ خلک اوس خبر خبر کیږي چې موږ اوس هیڅ ګاز داسې نه لرو ټول ډبې دي.
موږ ځوانان او افغانان په دې پروژه باندې خوشحاله یو ملاتړ یې کوو هر اړخیز کومک او همکاري ته چمتو یو او په دې پروژه کې نه یوازې دا چې د افغانستان او خلکو اقتصاد پورې به حتمي مثبت اثرات وشیندي همداسې په سیمه باندې مثبت اقتصادي اثرات منمیږي.
د زابل ولایت وسیدونکو روزي محمد زابلی باور لري چې ټاپي پروژه نه یوازې د افغانستان لپاره د انرژي کمښت مسله حل کولای شي بلکې د عوایدو یو نوې سرچینه هم برابروي. هغه زیاتوي چې دا پروژه د سیمه ایز اتصال په برخه کې د سیمه هیوادونو ترمنځ همکاري او متقابل اعتماد ته وده ورکولای شي.
زما په نظر سره د ټاپي پروژه دلته په سیمه کې د سیمه ایز اتصال په برخه کې مخورا مثبت نتایج درلودلی سي ځکه د هغوی هیوادونو تر مابین چې اقتصادي مناسبات یې په ښه ډول باندې د هغوی تر مابین ډیپلوماسي او سیاسي اړیکې هم په ښه ډول باندې ځکه دوی کوشش کوي چې په ښه ډول باندې مخته ولاړ شي تر څو خپلو اقتصادي موخو ته ورسیږي. نو افغانستان دلته د دوی ترمنځ د دغو هیوادونو ترمنځ یو کوریډور حیثیت درلودلی سي او په اقتصادي برخه کې ښه منافع درلودلی سي. په اوس وخت کې زه فکر کوم د افغانستان لپاره دا پروژه ډیره مهمه ده.
خالد پښتون چې د تیر جمهوریت پر مهال په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وای د افغانستان په ځینو سیمو کې او په پاکستان کې رواني نامنی د ټاپي پروژې لپاره امنیتي خطرونه رامنځته کوي. خالد پښتون همدارنګه زیاتوي چې د دې پروژې د تمویل په برخه کې د وضاحتونو نشټوالي او د پرانیستي په مراسمو کې د پاکستان او هند د چارواکو نه ګډون خلکو ته د دې پروژې د تطبیق په برخه کې شکونه او تردیدونه پیدا کړي دي.
ګوره دا وضاحتونه په صحیح ډول نه جوړسوي. طبیعي ده که دا پروژه تکمیل سي کوم چې دا اول دوره امارات بیا کرزي صاحب په دوره کې بیا د اشرف غني په دوره کې او دا اوس بیا په امارات کې په څلورو مختلفو دورو کې فتاس ول خو متاسفانه هیڅ وخت دې عملی جامه وانه غوستله او اوس هم د دوو مملکتو د امنیت په خرابېدو سره چې په افغانستان کې هم امنیت تر ډېره ځایه سل په سل کې تامین نه دی او په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی. زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولای شي چې دې ته دې پی سي ور منظور کړي.
ټاپي پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د غازو د نلیکی د غزولو لپاره جوړه شوې ده. دغه نلیکه له افغانستان څخه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لارې تیریږي او بیا پاکستان ته داخليږي چې له هغې وروسته به تر هند پورې وغزول شي. ویل کیږي چې د دې نلیکی ظرفیت به په کال کې نږدې 30 میلیارد متر مکعب غاز وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کونړ او ننګرهار کې د سندونو پر غاړو داسې طبي بوټي شته چې په یوناني او نورو درملو کې کارول کیږي. له دغو بوټو یو هم د خوشولې طبي بوټی دی چې د ځای خلکو په وینا سوداګري د سیمې له اوسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا په غټو لارو کې پاکستان ته قاچاق کوي. دا بوټی په کونړ او ننګرهار کې د سند غاړو ته پریمانه راټوکی شي او له تیرو څو کالو یې خلک له جرړو سره باسي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ او ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د کونړ سیند په دواړو غاړو او د سیند منځ کې له اوبو وچتو وچو کې د خوګولي په نوم پریمانه بوټی چې په تبابت کې ورنه استفاده کیږي له تیرو څو کلونو راهیسي د سیمې له خلکو پارزانه بیا خستل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. دغه بوټی چې شنی کلکی او نسبتا نری پانی سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلونه لري ویل کیږي د سیمې خلک یې له جرړو سره راباسي بیا یې سوداګر ورنه په کمه بیه پیری. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو الله نظر حیران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې خلک دغه بوټي اوباسي او ځینې سوداګر راځي بیا دینه دغه بوټي په ارزانه بیا خلک خو دغه بوټي بیا پاکستان او هندستان ته قاچاقيږي چې هلته دی په قیمت بیا باندې خرسي او دغه بوټي مخکې به په خطر کې سره کټکاو خلکو بر سر به کټکاونو بیخ به پاتې نو بیا به دوباره شین کېده خو چونکه اوس د دې د کټکولو طریقې صحیح نه ده مطلب د بیخ د بوټي اوباسي چې په دې سره د دې بوټي دغه نسل یا دغه بوټي په خدمتو په طرف باندې روان نو زمونږ د غوښتنه ده د اسلامي امارت نه قاچاقي باندې د دې بوټو د لیک د مخنیوي او
د کونړ سرکانو ولسوالی وسیدونکو فضل وهاب هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه خو نو موړې دا هم وای چې یو برخه د بوټي یونانی طبيبان هم له خلکو واخلي
د کونړ د سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څو واخلي او څه چې پاتې شي هغه
په کونړ کې د کرنې برخې پوهان وایي د خوګولي طبي بوټي د کونړ سرکانو نرنګ خاص کونړ نورګل او په ننګرهار کې له خیبی نیولې تر لالپور او مومندرې پورې د سین دواړو غاړو ته پریمانه پیدا کیږي د سرکانو ولسوالۍ د زراعت مسلکي انسټیټیوټ ښوونکي محمد بلال د خوګولي د نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وړانګ خوښونکي بوټي دی چې په دوران کې ګرمي هوا او معتدل رطوبت ته اړتیا لري په ژورو خاورو کې چې د کلسیم مرکب لري خوده کوي د خوګولي کیمیاوي جوړښت داسې دی چې ګلوکو سکروز البومینی مواد لري او همدارنګه اړین مواد چې دی کې د خوګوالي لامل ګرځي د هغه ګلیسرین دی
خاغلی بلال وای خوګوله د ګڼو ناروغیو ضد درملو کې کارول کیږي
قبضیت د مسانه اختلالاتو درف کولو د سترګو د سوستونی در معده در التهاب معده کې تریواله او کلسترول کموي او د بیلایله لپاره هم استعمالیږي
په کونړ او ننګرهار کې حکیمان او یونانی طبيبان هم وایي خوګولې د تنفسي سیستم سربیرا د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي د دوی په خبره دا بوټي د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او د روماتیزم لپاره هم ګټور ثابت شوی دي د دغه یونانی طبيبانو لړلې حکیم سالم احمد ازادي راډیو ته وویل
همدغه خوګولې چې دا د ګټو لنیګا څخه قیمت بها نه باد دي د خشک ټوخی لپاره بل د ستوني درد لپاره د معدې او کولمو میکروبونه ختموي د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي حقې ته ډیره زیاته ګټه رسوي
د کونړ او ننګرهار وسیدونکو وای په ورستیو کې د یاد ګټور نبات ل سټو راويستل زیات شبي او د ورکیدو ګواخ سره مخ دي په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست یو کارکونکي چې لنوم خودلو او غږ خبرولو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنل چې په دې وروستیو کې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتېدو په وجه د خوګولي راوستل زیات شوي خو د په خبره اوس ټولو ولسوالانو او امنیت قمندانانو ته دنده سپارل شوې چې د خوګولي په ګډون د ټولو طبي بوټو راوستلو او قاچاق مخنیوي وکړي خو ننګرهار کې د اړوند اورګانونو مسؤلینو او کارکونکو سره په خبرو بریالي نشو په کونړ او ننګرهار کې په داسې حال کې خلک د خوګولي د بوټو د بې درېغه راوستلو او بیې په کم قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې نور ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي نباتات هم شته چې د کونړ او ننګرهار د خوګولي د برخلیک سره مخ دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوم ورځ قدم کې ته آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود نه ټول لباینا تللای دا چار سال بستر شپخانه کې پینځه پېټه کې ساده ماته معلومات لیکلای دا په تیر جمهوریت کې ما پینځه پېټه کې ساده معلومات د تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش کټکړای دا بدون کوم دلیل نه دوی وایي چې ته معلوم نه اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم، هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
د چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورد بو دی ویل د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړ جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي دا دی مولایان د خدای د رسول الله رور معلومه دی، دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندې په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتوه په سخت دریځه ترینګل دغه کیسه
ستاسې پیغام ستاسې نظر
لهم دې پیغامونو سره د سجرړو د ماشمنی خبري مجله سرتر سي شي زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. البته یادونه وکم چې د سجرړو خبرونه چلر بیت ساعته اوریدل شي، او په پاتې نیم ساعت کې هم بل خبري مجله لرو چې زما همکار جاوید فیضی وړاندې کوي. فیضی صاحب استودیو ته راغله.
بسیار تشکر شبر صاحب، سلامت باشین. شنوندای عزیز سلام بر شما.